د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې خبري غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه شمې ریپورتونه او شننې در خبرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه چې فرخند اسد وړاندې کړې
او پاکستان چیف جسٹس ثاقب نثار په پخوانیو قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشټوالي اسکر نوټس اخیستی. نن د اکتوبر پر لسمه د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا خلاف ورځ لمانځل کیږي. او هغه ایرانی سفارتکار چې په فرانس کې په ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر وو، د جرمني نه بلجیم ته استول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 15م آئینی بدلون منظورېدو وروسته هم په پخوانیو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشټوالي از خود نوټس اخیستی. پرون د نهې په ماښام د سپریم کورټ لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چیف جسټس ثاقب نثار په دغه نوټس کې اټارنی جنرل، د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل، چیف سیکرټري او پولیسو مشر په شمول د پېښور های کورټ رجسټرار ته په 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته د وړاندې کېدو امر جاری کړی دی. د روان کال په مئی میاشت کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د کامی سملی سینټ او خیبر پختونخوا سملی نه 15م آئینی ترمیمی بل منظور کړل شوی و. د فاټا سیاسي مشران وای حکومت قبایلی سیمو ته عدالتي او انتظامی نظام په غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 2 نیټه د فاټا د پارلماني غړو سره په یو غونډه کې ویلي وو په دغو سیمو کې انتخابات کولو او د نورو ادارو هلته کار پیلولو ته به لومړیتوب ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه تیره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي چې پکې د افغانستان د سولې په عمل زیاتې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون ماښام مشال رډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا بار بعد امریکا لخوا د افغانستان د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي، خو باید پاکستان په دې لړکې عملی گامونه پورته کړی.
چیزی که خوشبینانه است جدیت امریکا.
خاغل زاخلوال وایي هغه څه چې د خوشبینۍ وړ دي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا جدیت دی. په ځانګړې توګه دا مهال چې د امریکا مختلفې ادارې په همغږۍ په افغانستان کې د سولې په لټه دي، دا باید زموږ لپاره هیله بخونکې او د خوشبینۍ وړ وي.
په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد د پاکستانی حکومتي چارواکو سره په لیدلو کې د افغانستان په امنیت خبرې کړې دي. او هغوی ته ویلي چې د پاکستان امن په افغانستان او سیمه کې د امن او سولې سره تړلی دی. د سفارت له مخې خلیلزاد به د اسلام آباد وروستو ریاست ته سفر کوي. په پاکستان کې د خبریالانو ادارې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ پرون د نهې په ورځ په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. د دوی غوښتنه وه چې په ملک کې رسنۍ د غیر اعلانیه سینسرشپ او بې ځایه بندیزونو سره مخ دي او حکومت ته نه یوازې سینسرشپ ختم کړي، بلکې مطبوعاتي ادارو مالکان دې هم پابند کړي چې خپلو کارکوونکو ته په وخت تنخواګانې ورکوي. د راولپنډۍ اسلام آباد د خبریالانو د تنظیم مشر مبارک زیب وایي د ځینو ادارو لخوا په میډیا غیر ضروري قطغنونه لګول کیږي او زیاتوي
مونږ اینو چې دوه درې میاشتو نه په میډیا انډستری کې یو بېچینی د خلکو نوکری ختمیږي، خلکو تنخواګانې لیلې کېږي. د نوې حکومت ته مونږ دا ویل غواړو چې ستاسو تیر چاپېره چې کوم خلک دي تاسو ته غلطه لار ښیي. فری میډیا د ډیموکراسي یو امپورټنټ پیلر دی، لہذا میډیا تاسو ایز ا تھریټ مه ګڼئ.
په پاکستان کې مطبوعاتي ادارې وایي حکومت یې برخلاف بندیزونه لګوي. د یو شمېر ورځپاڼو ځینو سیمو ته په رسد کې خنډانه چوي او د ځینو ادارو لخوا خبریالانو ته ګواښونه ورکول کېږي چې دغه کار متاثره کړی دی. نن د اکتوبر پر لسمه د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د مرګ سزا ضد ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي د دې ورځې لمانځلو هدف دا خبره په ډاګه کول دي چې په نړۍ کې کومو کسانو ته د خپلو حکومتونو لخوا د مرګ سزاګانې اوربل شوي، نو باید له هغوی سره انساني چلند وشي. د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې او مرکزي مشر شیر محمد پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل باید په پوځي عدالتونو کې هم په روانو مقدمو کې د هغو خلکو د بنیادي حقونو خیال وساتل شي چې د مرګ له سزا سره مخ دي.
په آرمی اکټ کې مطلب چې دا غیر ترمیم په بنیاد باندې یو سپیشل عدالتونه جوړ شو دغه خلکو لپاره چې په چا د تخریبکاری الزام لګېدلې او هغه الزامونو تحت مطلب چې ډیرو خلکو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي او په ډیرو باندې عمل درآمد هم شوی دی. ملزم ته مطلب چې د صفایي نه مخاور کول دا ټول سیزونه چې دي دا نظر انداز شوي دي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې 1500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نومان سالم احمد اسکزی او د هغه اووه تنه پلویان وژل شوي دي. پرون دغه برید پرون د نهې په ورځ د ولایت په مرکز لشکرګاه کې د سالم احمد پر ټاکنیز دفتر وشو. د هلمند د والي ویان عمر ځواک مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه برید کې یو لستنه ټپیان شوي هم دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان ویلي چې سالم احمد او د هغه سو ساتونکي په دغه پیخه کې وجل شوي دي. تر اوسه د دې برید اپړه چا په غاړه نه ده اخیستې او په افغانستان کې پارلماني انتخابات اکتوبر په 6 تر سره کیږي. امنیتی چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حمله د پلان جوړولو مشر وو د جرمنی نه بلجیم ته استول شوی دی. د اف پی تر مخه شپږ سلویښت کلن دغه سفارتکار چې د اسدالله سدی په نوم یې پیژنګلو شوی په آسټریا کې کار کوو او د تیرې جولای په لومړۍ نیټه د جرمنی په بوار یا سیمه کې نیول شوی وو. د پولیسو او نورو عدالتي چارواکو تر مخه هغه د عدالت یوې فیصلې تر مخه د اکتوبر په 9 بلجیم ته لیگل شو. تیرونه فرانس ویلی وو دوی د اسدی اساسه د شپږو میاشتو لپاره منجمد کړی دی. په اسدی تور دی چې په 1500 ګرامه 14 کې توکي په بلجیم کې وخځ او خاون ته ورکړي وو چې د یوې تراګری حمله د مبینه پلان په جوړولو کې به استعمالول. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حالور
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اتیا پیسې اغستل کیږي او په 1.4 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپۍ او په 1.3 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپۍ لس پیسې او په 15 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.4 روپۍ 60 پیسې او په 1.4 روپۍ 60 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 40 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو، کوټه او ژوب کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 13 او 18، ژوب کې 26 او 9، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اوریدل. د پاکستان چیف جسټس په پخوانیو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په عملي کېدو کې پر روان ځنډ چارواکي عدالت ته وربللی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي امریکا تر بل هر وخت زیاته په افغانستان کې امن ته ژمنه ښکاري. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
دا په دوی چې کوم ریزرویشن دی دا یو بل نه هغه معلوم دی چې په دې څه طریقه راوباسي. نور خو د دوی خدای ما وکړه جنګ خو مو تیره نه دی سره کړی.
د کورمو اوسیدونکو وایي دی اوس هم د اجتماعي ذمہواری تر قانون لاندې نیول کیږي.
دوه فریقینو منځ کې جګړه شي وه کوم ملزم هغه په یو کور کې پناه واخیسته. کوم پناه ورکول ولا کور هغه مطلب دغه فلورز وایي جیل کې وچول دغه تر زمان 15 شپې کوم کسونه هغه جیل کې وچول.
نن په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا پر ضد ورځ منځل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکی وایي
پاکستان کې اوس هم مطلب چې لکه دغه سزاګانې چې دي نو هغه عملي کیږي. زمونږ د بشري حقوقو تنظیم چې دی مونږ د دې مخالف یو.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر مزدور کار خلک وایي ګرانۍ ځپلې دي.
جون خو مې ډېر زیات ګران شوی وایي چې 500 روپۍ جوړی مې ده مال له خدای 500 مې بچي هم ماته ناستي ګرانۍ ډېره زیاته راغلې ده.
د دې هر څه اورېدو سره مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په د 15م آئینی بدلون منظورېدو څخه وروسته هم په پخوانی قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو پر نشتوالي از خود نوټس اخیستی او د خیبر پښتونخوا اړوند چارواکي د راتلونکي دوشنبې په ورځ عدالت ته وربللی دي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو سیمو خلک لدی سر ټکوي چې دوی هلته اوس هم قانون ته لاسرسی نه لري. احمد الله پرې رپورټ لري.
پرون د نهه په ماخام د سپریم کورټ لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چیف جسټس ثاقب نثار په خوانی قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دو باوجود په یادو سیمو کې د عدالتونو او پولیس په نشوالي نوټس واخستو او اټارنی جنرال د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال چیف سیکرټری او پولیسو مشر په شمول د پیښور های کورټ رجسٹرار ته په 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته د وړاندې کېدو حکم جاری کړی دی. د ذکر ده چې د روان کال په مئی میاشت کې په خوانی فاټا خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره د قامی اسمبلی سینټ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه 15م آئینی ترمیمی بل منظور کړی شوی وو. د ترڅنګ د روان کال په جنوري میاشت کې قامی اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړی وو. د الفاټا سیاسي اتحاد په خوانې مشر نثار مومند وای نه خو تیر حکومت او نه موجوده حکومت فاټا اصلاحات عملی کولو کې مخلص ښکاری او د چیف جسټس په اس خود نوټس اخستو سره یې امید پیدا شو چې په سیمو کې به یې عدالتونه کار شروع کړي.
نو پکې مخکې حکومت مخلص نه دا حکومت دې ته سینسیر دی ځکه چې بل پاشو دا حکومت چې نو راغی نو دوه ټاکس فورس جوړ کړ. مطلب دا چې د دې ته مرکز سره دا خبره وتړله. اگر چې دا یو ځل د خیبر پښتونخوا یې شوا دا مسله اوس د وزیر اعلی مسله ده. لهدا څه دوه شیزونه چې وو جوډیشل او پولیس نظام وړلل دا کمې او نورې خو چې څومره ادارې دي نو هغه څو کې سره مخکې نه تاسو نو دوه دغه وو دی باندې سیل ټایم باندې راځي.
مشال ریډیو چکله د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذي اقبال افريدي نه تپوس وکړو چې ګوند یې په واک کې راتلل ورستو تر وسه د لړ کې څه ګامونه پورته کړي نو نو موړې وایي
موږ په دې سلسله کې چې کل را بيته شو د وزیر اعظم سره نو اغم چې کوم دې زمواري حواله کړی خو هغه نه پاتې مو گورنر سره ملاقات کوشش وکړو موږ پکې ناکام شو. دا چې د وزیر اعلی سره موږ د ملاقات کوشش وکړو موږ پکې ناکام شو. لهدا ته حکومت کلم دا سوچ نه دی چې قبایل د پنداسې تیارو کې پاتې شي خو صرف او صرف هنګامي حالات دي. خزانه خالی ده ترکیاتی کارونه را اشار دی نو دغه په وجه باندې چې کوم میټینګونه کیږي نو په حکومت باندې ډېر بوج دی. خو دا کوم به سره چې چیف جسټس کړی دا نو موږ یې ستایو برابر وسر پکې ولاړ.
د ذکر دا چې د ستمبر په شپږم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې سیمه پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندۍ کولو لپاره یو کاري ډله وګمارله. دغه ډله کار فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملول د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي دارو انتخابات کول د 100 روپو مالی پنګ برابرول او د هر څه په 15 کلونو کې سر تر سوال دی. په دې کمیټي کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان نه علاوه د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری او سېنټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل هلته په کورم کې ځای اوسیدونکو اوسم لدی شکایت کوي چې د دوی په وینا انزمیایا اوسم د اجتماعي قانون تر لاندې نسی. ځای فعالانو مشال ریډیو ته وویل چې د څو پیښې سوي دي چې یو سړی جرم کړي او دوی پور سره د کورنۍ نور غړي هم په بند کې چولي. طارق اورګزای پر رپورت لري.
د کورمې اوسیدونکو او مدني فعال انجینیر عبید چمکنی دا الزام لګوي چې په قبایلی سیمه کې اف سی آر قانون د ختمېدو باوجود اوس هم هلته ضلع انتظامیه د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې خلق نسی او جلونو ته اچوي. انجینیر عبید چمکنی زیاتوي دا وخت هم د کورمې په مختلفو جلونو کې داسې خلق شته چې هغوی د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نیول شوي دي او هیڅ ګناه نشته. انجینیر عبید چمکنی دا هم وایي یو ځل څوک د یاد قانون تر لاندې ونیول شي نو بیا د انتظامی مشرانو خوښه ده چې تر سوې جلونو کې وساتل.
پرچم کني ګلباته چې مثال څنګه کې خلک ونه وړو به ونه نه شروع ځان نه سر بل اوس سره کړم کې ډېر مثالونه دي لکه کبه شاخلو کې د سیو مثال شوی د دوو فرقینو مانس کې جګړه شي وا کوم ملزم هغه په یو کور کې پناه وخصه کوم پناه ورکور ولا کورو هغه مطلب دغه پلور زوای جیل کې وچول دغه تر زمان 15 شپې کوم کسونو هغه جیل کې وچول اند سې کته مرغونه سیټ پاوک سیال ته وبوت نه ځا هغه باندې پپ کټونه باندې کسون مطلب 15 شپې کسونو جیل ته چوری دي. اند سې مختلف کیسونه دي چې هغه د اف سی آر لاندې مطلب د اجتماعي ذمہ داری لاندې اوسه په جیل کې پرته دي.
بلخوا د فاټو وکیلانو اتحادی یو مشر علی عظیم افریدی وای قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې تر ورګړ کې دور استاد انګریزانو د واکمنې له وخت رهې سي پاتې قانون اف سی آر ختم شوی دی، نو هلته و ضلع انتظامیه څوک د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نشنیولې. هغه وای په قبایلی سیمو کې ووز د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن په نامه یو قانون په عرضي توګه نافذ دی چې په کې ضلع انتظامیه ته د اختیار ورکړی شوی دی چې د قومي جرګې لخوا د یو کس او یا ډلې پر ضد فیصلات راتلو پس گرفتاری وکړي. علی عظیم افریدی زیاتوی تر سوچ چا سو جرم نه وکړي ضلع انتظامیه څوک نشي گرفتاره کوله.
د قومي جرګي کنسپټ خوشته ده، خو دا اجتماعي سزا ورکول چې ده کنه دا اوس په پارټا انټرم ګورننس ریګولیشن سنشتا پولیټیکل انتظامیه الله سره گرفتاره ولې شي چې کله یو کګنیزیبل افنس کمیټ شي، مطلب چې یو داسي افنس کمیټ شي چې کم تاجرات پاکستان لاندې یو جرم لري، بچو چې کم کم بدی اف سی آر لاندې کول، نو دغه شی نه صرف کنډینیبل دی بلکې دا امینی بلم دی های کورٹ ته رجوع پتی کې خلک کولای شي.
موږ چې کلا په پاړه چنار کې د انتظامی له دفتر سره تماس اونیولو، نو هلته نه مشال لډیو ته دا ویل شول چې موجوده ډیپټی کمشنر نس الله خان له موږ سره په دغه اړه خبرې نشي کولای ځکه چې هغه د ضروري کار لپاره ملشی هډ کوارټر ته تللی دی. تر دې مخکې د حاجی خلو مشران او خلک چې تر احتجاجونو وروسته وس رخلاص شوي دي. د نیولو په اړه د کورمې انتظامی دا دریض و چې هغوی د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې جیلونو ته اچولي ول. تارک ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر سلاکار زلمی خلیل زاد له پاکستاني چارواکو سره لیدو کاته کړي او پر دې ور سره خبرې کړي دي چې په افغانستان کې د سولې د همیشه توب یا تلپاتې سولې لپاره څه کېدای شي. په دې اړه نور تفسیر اسرائیل مومن راکوي.
نن په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د پاکستان د سفر پر مهال دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې د تلپاتې امن لپاره ډېر زیات ضروری دی. بیان زیاتوي چې خلیل زاد له پاکستانی مشرتابه سره پر دې خبرې کړې چې څرنګه د افغان جګړې تلپاتې سیاسي حل راوستل کېدای شي. بلخو د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون له زلمی خلیل زاد سره په ملاقات کې ویل چې هیواد به د خبرو د لارې د افغان جګړې د حل پر اوستو کې خپل رول لوبوي. خو په اسلام آباد کې موجود د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر هغو د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري نشي ترلاسه کېدی تر څو چې د اسلام آباد او کابل پر یو بل باور نوي پیدا شوي. او د په خبره د دې لپاره ضروری ده چې پاکستان او افغانستان د یو بل اندېښنې لري کړي.
دا خو دوی چې کوم ریزرویشن دی دا یو بل نه هغه معلوم دی. پاکستان نه توقع ده چې طالبان ته د ځای نه ورکوي یا طالبان مشران دې وباسي، او دغه رنګ د افغانستان نه توقع پاکستان کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. نو دا دوه غټه خبرې دي چې په دې څه طریقه راوباسي، نور خو د دوی خدای ما وکړه جنګ خو مو چیرې نه دی سره سره.
ایاز وزیر بیګا نا وخته مشالې ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنو ته لس ورځې او ولسمشر انتخاباتو ته شاوخوا څه باندې شپږ میاشتې پاتې دي، نو زلمی خلیل زاد به هڅه کوي چې پاکستان دې ته چمتو کړي چې افغان دولت سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو په کابل کې د سیاسي چارو په حکمت زمي وای د افغان سولې په لار کې خندونه ډیر او فرصتونه کم دي. نو موړي بیګا مشال ډوتول چې خلیل زاد به ضرور له پاکستان غواړي چې طالبانو اصلي استازي د سولې خبرو ته کینوي، خو معلومه نه ده چې اسلام آباد به دا کار وکولی شي او که څنګه.
زه فکر کوم پاکستان خو څه باندې تر ډېر فشار لاندې دی. پاکستان مثلا افغان طالبان ته ځینې دغه کوي، مثلا پیشنهادونه کړي دي چې باید کته دفتر کې باید تغیرات راشي، نوي مشرتابه وټاکل شي، هغه په جریان کې دي. مګر دا ټول څه باوجود هم زه فکر کوم چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو نسبت خوشبینۍ ته. نو څنګه کولای شو چې دا خندونه حل کړو؟ زه فکر کوم دا به یو ډېر ستونزمن حالات وي، بالخصوص په داسې وخت کې چې د رئیس جمهور غني د حکومت شپږ میاشتې پاتې دي، د طالبانو پر وړاندې باندې په څو جبهو کې جنګیږي، او طالبان دا سوال کوي چې مثلا د افغان د اوسني افغان دولت سره شروع وکړي که صبر وکړي چې انتخابات خلاص شي، بیا مذاکرات شروع کړي، او دا او بل دا کچيري په اوس وخت کې طالبان مثلا جنگي سيزن لري جنگي فصل لري په دا وخت کې سولې مذاکرات فائدہ کوي کې نه کوي
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بانو چارو وزارت ځانګړي استاذي زلمي خليلزاد پرون پاکستان ته تر ورتلو مخکې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل او هغه ته یې باور ورکړ چې د امریکا حکومت او ولس د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي تمه ده چې زلمی خليلزاد به په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو قطر او سعودي عرب ته هم ولاړ شي
تاسو مشال ریډیو ته ورجیس د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې یو غونډه ته په وینا کې ویلي چې د پوینا په ملکی به سخت بحران دی او د پوینا دوی غواړي چې خلکو څخه پیسې راوباسي او د هیواد اقتصاد پر پښو ودروي اسرار الله مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده
د پاکستان اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وایي په دې کال کې د هیواد چلولو لپاره 28 ارب ډالرو ته اړتیا ده او باید چې له هغو خلکو پیسې راوویستل شي چې د په خبره چا چې دا ملک لوټلې دی فواد چودري د احتساب ادارې لخوا د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د نیول کېدو پر ضد راپورته شو غبرګونونو ته په اشاره وویل
کہ آپ چاہے جتنا مرضی رو لے دھو لے
کہ تاسو څومرهم جڑا او فریاد وکړي خود احتساب عمل بروان وي که اپوزیشن د قومي اسمبلی غونډه را بلل غواړي نو مشته پر اعتراض نسته خو باید چې د غونډي راغشتلو لپاره پر درخواست په اسمبلی کې د اپوزیشن ل نیوی غړو د سختونه راوخلي
د براسال کې دا چې د درغلیو په تور د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په نیول کېدو زیاتره سیاسي ګوندونو سخت خبرګونونه خودلی او له حکومتې غوښتي چې پر دې مسله د بحث لپاره د اسمبلی غونډه راوبلي د مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق بیگانه وخت مشال دیوتا پر دې اړه سویل وډه وکړه چې د غونډې راغښتو لپاره به یا د حکومتي شرط پوره کړي او کنه خو نوموړي وویل
د مسلم لیگ نون د مرکزی اجرایوي کمیټې غونډه کې دا فیصله شوې چې د پارلیمان دننه او بهر به خپل کردار لوبو او چې کوم نور تنظیمونه دي نو هغه به هم له ځان سره ملګري کوو
احتساب عدالت د اکتوبر په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو په ریمانډ د احتساب قومي ادارې یا نیب ته حواله کړ چې دا رنګ له نوموړي د مبینه درغلیو په اړه پلټنې وکړي خو د مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق وایي چې د شهباز شریف پر ضد لګیدلي تورونه بې بنیاد دي نوموړي بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په یو شمیر غړو د درغلیو تورونه دي خو پر ضد یې هیڅ قانوني کاروایی نه کیږي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران غړي لکه جانګیر ترین او علیم خان په پټه بهر کې کمپنۍ لري او عدالت دا خبره ثابته کړې هم ده په پېښور میټرو بس کې د درغلیو تورونه دي خو د دې باوجود له دوی سره احتساب نه کیږي نو په کار ده چې له دوی ټولو سره هم احتساب وشي
بل خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د ګل پوره زو د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل جیوتا ویلي چې احتساب ادارا خپلواک راو د دوی له هدایتو پرته د شهباز شریف په ګډون د نورو هغو کسانو پر ضد ګامونه اخلي چې پرې د درغلیو تورونه دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د جنوبي وزیرستان د ملکشي کلی اوسیدونکو وایي چې پر التا پر سویو عملیاتو کلونه وشتي خودی لا هم لستون سره مخامخ دي دوی مشال رادیو ته ویل چې د نړۍ ول سویو کورونو سروي نه د سوي او حکومت دوی ته پام نه کوي نو مشال رادیو خبريال سیلا مسعود په دې رپورت لري
د سولی وزیرستان در ملک شای مشرون ملکون ویایی چه دمی جا درنگ کورونو اندراج ندای شوائی دوی دا هن زیتاوی چه در ڈیپٹی کمیشنر پا دفتر کشی دکی وایو خو پا جغمو حیثو کهان غوج نگراوی ملک غلام کدی ملک شای ویایی
دا دیمو دارا در ملک شای متدا سرویس وشی یا متدا سرویس ملاو شی یا مو سرویس ندسوی نلا من رنگ دی آسم رنگ دی مزکم نیوزو ولی دی او مستر ډېر غار تکلیف تای
ملک کا درجان دغه خبره په دارنګ بخش بیاي
ای مستر بس نه نه سوای ای مستر بس پوتو دای مله مړنګ دي نقصان نیم سل دي ای مستر دار داسې مستر دا سر بس شي ور کی جن کین داسې په بيدا پروتي مله مستر مړنګ دي سړک مړنګ دي خدای دې پورا حکومت مستر مخرو ولا مزا کوکتا وک
د دره ملک شاید د مشرانو ملکانو دغه ژغ می چې د سیمه نه د کومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مسعود تا ورساو هغه په دا رنگ جواب راکا
مسجد ډیر ایری پوتی دی چې سره نه بشوی او درم الکسای داوا کی دا د سره نه پته شوی دی چې دغه شاول کا سره تللی او نو پورو داوا چې درم الکسای ډیر پر کوټه پر واتلی وای او څنګه د زراور په پچینی باندې درنی دغه سره د ظلم جوړ تای شوی دی نو پیر راځه بلای دی ان شاء الله تعالی زه خو نن پنن د خبره سره وکم او بنیادی دغه نه مسجد خبره مې د سره شریک کړی دو ان شاء الله تعالی شه دونه پته کیږي
د غومر شرانو ملکانو دا وویل چې د جنگ په واجه مشتا غټ تاوان رسیدلای دی حکومتي چارواکي د انصاف وکي او دغه تاوان د زر کی راته بریا کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
هلته د شمالي وزیرستان د شوال او یوشمیر نور سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت دې دوی ته لارې پرانیزي چې د زنغوزیو فصلونه ترلاسه کړي او په اسانۍ ورسوي. دوی وایي چې دغه د روزګار او د آمدن یوازنۍ لاره ده. د دوی په وینا سږکال کم سوی دی که حکومت ورته لارې خلاصې کړي نو د تاوان ازاله به یې وسي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیل او شوال خلق چې د زنغوزو فصل لري ځایی انتظامیانه غوښتنه کړي چې د تاخیل شوال او د پولې پورې د دوی د غرونو شوکولي زنغوزي په غلام خان لاره راوړلو ورته اسانی ورکړي. دوی وایي سا کال د غرونو کې قریبا 1,00,000 کموبیش بوری به د زنغوزو پیداوار شوی وي چې دوی یې نږدې په غلام خان بندر راوړي نو ورته به اسانی وي او د زیات مصرف نه به بچ شي. شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدون کې د زنغوزو تاجر نیکمال خان وایي وړاندې کالونو کې د دوی ډیر پیداوار ضایع شوی چې دغه د دوی لرو پرتو سیمو یوازنۍ د روزګار وسیله ده او دا ځل دوی خپل فصل شوکولو ته ورغلي ول چې اوس یې نږدې لاره باندې راوړل غواړي.
حکومت ها شکر گزاری چی میشتای شاش بیا ها و خپل غرینا تا رسایی رو کرلا خوکیم غرینا چی پر شمالی وزیرستان که دینا نبی آغا غیط خلق روڑلی و میش دیر غرینا داستی چی آده بون رینا وقت سیٹ تا دی چی میر سپر لمن وحیرا وحیرا دغ غری دی پورا دی گولم خون یار است امپورت اکسپورت تی پورا خلوصا کلان میش دا وی آئی توقع سی دی حکومت نا چی میشتا پدا که تا بیاس تین دا جوڑا نشی دی ساوت چیکن بارڈر و پتیر کول که میش سارا دیر ظلم شوائی دی میش نا پا ایگری پارک پنو مبنده چی سمرا پیسا و خستی سوی دو غلطا و خستی سوی دو مزید میش آخا نشی برداشت کوای چی.
اکبر جانوائی سا کال زنغوزو فصل لک کم شوی خو که په غلام خان نږدې لاره خپل مالونه راوړي نو د دوی د کمې تاوان به ازاله وشي.
دا د ودری ګنټیلیارډو په پروژه تر ټیمر خاطر سره مخکې یو یار ډېر وځي چې پرې هم په لګي ګوره دا یار وسره ازو دا سی دی د تیا کا کمای نکره مستمیسته په صحیح طریقا را مول پاغل یار نر راته دا دغه یار مارکیټینا ټول بند کړو دی دا چې مستر دا خپل یار ازو دا سی 120000 100000 دوره تلوږي دا مونږ ته کې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د تاخیلونه د دوی د زنغوزو سګاړي په غلام خان بندر بنو ته راغلي او د انتظامی طرف نه هیڅ بندیز نشته چې دوی خپل مالونه په غلام خان راوړي. البته په زنغوزو د کسټم لګولو او ټیکس معامله د کسټم محکمې سره تعلق لري نو د غزن غزو راوړلو باندې به د کسټم او ټیکس فیصله کسټم محکمه کړي. خدای وویل د کسټم محکمه سره به خبرې کړي چې دا د تاخیل او شوال خلکو د غمالونه راوړلو لپاره قانوني طریقه کار جوړ کړي او په غلام خان دوی نږدې خپل مالونه په اسانۍ راوړي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې هر کال د زنغوزو زیات شمیر فصل کیږي چې نه یوازې ځایي خلکو بلکه هوا ته هم د زر مبادله په صورت کې ګټه رسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش پنځل زرا درې سو شپېته او پنځل زرا اووه سو پنځه پنځوس
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیم بجې سوی دی فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د پنځشتم آئینی بدلون منظوریدو وروسته هم په پخوانیو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشتوالي اس خود نوټس اخیستی پرون د نهې په ماښام د سپریم کورټ لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چیف جسټس ثاقب نثار په دغه نوټس کې اټارنی جنرل د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرل چیف سیکرټري او پولیسو مشر په شمول د پېښور هایکورټ رجسټرار ته په 15 اکتوبر په ذاتي توګه عدالت ته د وړاندې کېدو امر کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مخاتیر اورز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی دی چې پکې د افغانستان د سولې په عمل زیاتې خبرې کړې دي نن د اکتوبر پر لسمه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا ضد ورځ مانځل کیږي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په پاکستان کې د اعدام یا مرګ له سزاګانو سره مخامخ خلکو ته پوره انصاف نه ورکول کیږي او په جیلونو کې د دوی د بنیادي حقوقو سرغړونه کیږي د افغانستان په هلمند ولایت کې په ځانمرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نومان سالم احمد اشکزی او د هغه اوو تنه پلویان په یو برید کې وجل شوی دی تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې په افغانستان کې پارلماني انتخابات اکتوبر په 6 ترسره کیږي امنیتي چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر وو د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی دی د اف پی تر مخه شپک سلویخ کلن دغه سفارتکار چې اسد الله صدی په نوم یې پیژندلو شوی په آسټریا کې کار کوو او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرانې کېهلې بعد دې کال په پای کې خپله دنده پرېږدي
خبرونه مله مشال ریډیو اوري دا وزو اسلام آباد ته وګورئ د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر لوستي دي او لنډي ځوڼه نکوي
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان په اقتصادي حالاتو باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانو خپل اداري کې وایي لډیرو مشورو او صلاحګانو او د دوست ملکونو په اعتماد کې لا اغستو رستو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه د قرضې اغستلو فیصله کړې اداري وایي که څه هم د IMF نه د قرضې اغستو رستو په ملک کې نور اګرانی سي واشي او بیا حکومت هسې هم لوړان دي فیصله کړې و چې د نومبر په میاشت کې به د تیلو په نرخونو کې نور اضافه کوي چې ورسره به نور د امروزه سیزونو په نرخونو کې هم زیاتواله وشي اداري وایي د کې شک نشته چې حکومت دا وخت د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د ملک د چلولو لپاره ورته د پیسو ضرورت دی او د دې سره IMF ته د ورتللو نه بل لار هم نه و نو په داسې حال کې به حکومت له پکار وی چې دا قرضې په ځای وکاروي او د اقتصادي حل زلو لپاره ماحول ښه جوړ کړي ایکسپریس ورسپن هم په دې موضوع کې پاتې شوی او د پاکستان اقتصادی حالات لچا هم پټ نه دي او د پاکستان تحریک انصاف مشرانو او غړیو په انتخابی کمپاین کې ویل چې د نړیوال بانک او IMF نه به چری هم قرضه وانخلي او په خپل وسایلو به د ملک اقتصاد مخ په وړاندې بوزي اداري وایي دارنګ په اقتدار کې لراتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان د خپل ویژن مطابق د سادګۍ پالیسی خپلولو اعلان وکړو دغه پالیسی څومره کامیاب شوي په دې د تبصره کولو ضرورت نشته ځکه چې د پاکستان اقتصادي حالات هم اداري وړاندې لیکي بی بی سی او وایس اف امریکا دا وخت د پاکستان د سټاک ایکسچینج مارکیټ د کریش کېدو او د بلوچستان مالی بحران موضوع د بحث لاندې راوستي ده نو بای چې حکومت او اقتصادي ماهرین دې لخت توجه ورکړي او دا ځکه IMF پاکستان ته قرض ورکړه نو د دې شرطونه به ډیر سخت وي او لدی به ورس ډیر سخت د معاشي بحران تر لاندې راشي لپی خور خبریدونکو یې اجرس پنخپل اداري په خیبر پختونخوا کې د صحت په چارو لیکلي او د صحت د صوبې وزیر ډاکټر هشام انعام الله لخلی لیکي چې محکمه یې د سلور زنې منصوبې لپاره کړنلار جوړ کړي او د دې منصوبې تر لاندې به ولسته د 15 کالو پورې د صحت غوره ځانې ورکول کیږي. د ادارې په وینا دا به ډېره ښه وه که موجوده حکومت د نور منصوبو شروع کولو پر ځای له مخکې روانې منصوبې سرته ورسوي، ځکه چې له دې وړاندې هم په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پاتې شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال لیکي پاکستان د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه وویل چې دوی د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو ته اړتیا لري. ورسپانه لیکي چې که پاکستان له یاد ادارې پیسې واخلي نو دا شاید د امریکا او چین تر منځوار له مخه کړکیچنې اړیکې لا پسې خرابې کړي. د ورسپانې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په جولای کې ویلي وو چې امریکا نه غواړي چې د پیسو نړیوال صندوق دی پاکستان ته پور ورکړي. د مایک پامپیو په وینا پاکستان باید د خپل ضرورت پوره کولو لپاره د چین له باوند لرونکو او یا په خپله د چین له حکومت پور واخلي. امریکا پر چین تور پوری کوي چې دا هیواد نور هیوادونه تر پور لاندې کوي او بیا هغوی د خپلو کمپنیو په مټ داسې پروژو ته اړباسي چې دا هیوادونه یې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بینک ویلي چې تیره اونۍ د پاکستان په خزانه کې یوازې 8.4 اربه ډالر پاتې شوي وو، کوم چې د 2 میاشتو د درآمداتو لپاره لا هم کافي نه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل مقاله کې په افغانستان کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د هغه په اړه د وسلوالو طالبانو پر دریځ لیک کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ وویل دوی به هڅه کوي چې د اکتوبر پر 6 نیټه کېدونکي پارلماني انتخابات ګډوډ کړي. ورځپاڼه لیکي چې دې دړکې وار له مخه تر 3 کلونو د ځنډول سو انتخاباتو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې دا خبرداري په داسې وخت کې ده چې وار له مخه وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو په خپلو بریدونو کې د شپږ امیدوارانو په ګډون د انتخاباتي ادارو کارکوونکي او په سلګونو عام خلک وژلي دي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو طالبانو به پخوا د انتخاباتو تر اعلانېدو سمدستي وروسته مخالفت وکړ، خو دا ځل یې تر اوسه خاموشي اختیار کړې وه او اوس چې یوازې 2 اونۍ پاتې سوې نو دوی د ګډوډولو دړکه کړې ده. د واشنگتن پوسټ په لیکنه وسلوالو طالبانو دا خبرداری له هغه وروسته ورکړی دی چې په دې وروستیو کې د دوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نیغ په نیغ خبرو اترو څه نتیجه ورنه کړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. درنو اوریدونکو د چین د کومي ورځي په بارکی پرون ماښام په کوټه کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د بلوچستان د وزرای تر څنګ په پاکستان کې د چین سفیر هم ګډون او وینا وکړې دي. دوی په دې غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه هم غونډه کړې او پر پروژو باندې بحث کړی دی. ایوب ترین نور حال راکوي.
د عوامي جمهوریت چین د یو کم او کلیزه په اړه تیر ماښام په کوټه کې و دستور وسوه و دستوري ته مشن میلما او د بلوچستان والی ریټایر جسټس امان الله یاسینزی وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راداري سره د پاکستان او سیمې ش سباون تړلې دي، نو ځکه چې د بلوچستان حکومت او ولس و هر ډول مرسته چمتو دي. د ښاغلي یاسینزی په وینا چې د ګوادر بندر د فعال کېدو وروسته به ډېر ژر پاکستان په سیمه کې د تجارت یو لوی مرکز وګرځي او د دې څخه بلوی ګټه د بلوچستان و ولسته ورسیږي.
د سی پیک از ا گیم چینجر ول پرووایډ کنیکټیویټی اف چاینا وذ پاکستان.
د بلوچستان والی امان الله یاسینزی وای چې سی پیک په اقتصادي توګه لوبا بدلونکې پروژه ده. په خاصه توګه چین به د تجارت لپاره د پاکستان د لارې د افغانستان او منځنۍ اسیا سره وتړي، چې له امله به د بلوچستان و خلکو ته د تجارت او روزګار بیلابیلې اسانتیاوې په لاس ورسی. پر دې مهال په خپل وینا کې په پاکستان کې د چیر سفیر جیو جینګ وویل چې سی پیک به د بلوچستان د ولس د ترقی او خوشحالۍ ترڅنګ د پاکستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې یو لوی بدلون ثابت شي. د نوموړي په وینا چې د ګوادر بندر په پروژه کې وځای خلکو ته به د روزګار زیاتې اسانتیاوې په لاس ورسي. د دې مقصد لپاره پاکستان او چین په ګډه سره بیلابیل ګامونه پورته کولو ته هم تیار دي. په پاکستان کې د چیر سفیر جو جنگ وایي چې دوی به د سی پی ایک پروژې لاندې د بلوچستان د ترقۍ لپاره په ګډه سره کار وکړي، ځکه چې چین په بلوچستان کې د تعلیم، روغتیا او بخوري په څنګ کې وکار کولو ته چمتو دی. په دې اړه موږ د بلوچستان و حکومتي چارواکو ته هم تسلي ورکړې ده. په دستور کې د بلوچستان اسمبلی سپیکر، صوبایي وزیرانو او د ټولنې مخکښ کسانو ګډون درلود. د دې څخه مخه د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال په مشتابه کې و غونډه وسوه. په دې غونډه کې د چین د سفیر تر څنګ د بلوچستان جګپوړو چارواکو هم ګډون وکړي او دوی د چین په مرسته په بلوچستان کې د روانو پروژو د کار چارج واخیستي.
تزموږه له مشال ریډیو څخه خبرې. د پاکستاني روپی ارزښت د سه شنبه په ورځ د تاریخ کې تر ټول د ډالر په مقابل کې رقم سوی. د پاکستان رسنۍ وایي چې د روپی قیمت د ډالر په مقابل کې یو سلسلور ډیر ست رسیدلی. د بداس حال کې دا چې د پاکستان چارواکي وایي چې د ملک اقتصادي لستون سره مخامخ دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا پاکستان د جوړیدو راهیسې د دې هیواد د پولي واحد پاکستاني روپی ارزښت تر دې حد نه ورالبیدلی. په څلور ساعتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو په ارزښت کې لس روپی کمی راغی. د دوشنبه په ورځ یو ډالر د یو سلو څلور دېرش پاکستاني روپیو سره بدلیده، خو د سه شنبه په ورځ بیا یو ډالر د یو سلو څلور دېرش روپیو سره بدل شو. بل اخر د سه شنبه په ورځ اسلام آباد وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د متوازنولو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې اترې پیلوي. د عمران خان تر مشرۍ لاندې د پاکستان نوی حکومت ویلي هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مرستو په ترلاسه کولو خپل اقتصاد کې ثبات رامنځته کړي. خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان تر اوسه د خبرو اترو د پایل لپاره هیڅ ډول رسمي غوښتنه نه ده کړې. افتار ظفر په اسلام آباد کې یو صراف دی. نوموړی وایي د بهرنیو اثارو په وړاندې به د پاکستاني روپۍ ارزښت تر دې هم راولویږي.
تقریبا 1.5 هفته سه یی مارکیټ
افتار ظفر وایي تقریبا موږ لوی وینم یونی رئیسی بازار کې ورو چې یو ډالر به 145 روپۍ ته ولویږي. وګورو څه کیږي. هنن معلومیږي چې خای 145 روپۍ څخه به هم د یو ډالر بیا پورته شي. یو شمیر پاکستانی صرافان دا شکایت هم لري چې د ډالرو بانک نوټونه په بازار کې کم شوي او خلک یې د اخیستو او پلورلو لپاره تور بازار ته مخه کوي. په نړۍ کې یو شمیر هیوادونه تل هڅه کوي چې د بهرنیو پانګونو د جلبولو لپاره د خپل پولي واحد ارزښت ټیټ خو باثباته وساتي. آیا د پاکستان په برخه کې هم دا ډول اقدام ممکن دی؟ اقتصادي څارونکو وایي پاکستان په هغه حد کې نه دی چې وکولای شي بیرته په خپل اقتصاد او پولي واحد په ارزښت کې ثبات راولي. دا اسلام آباد د اوسیدونکو محمد یاسر په څیر ځینې بیا د پیسو د نړیوال صندوق مرستې ته هیله مند دي. محمد یاسر وایي که چیرې د پیسو نړیوال صندوق ومني چې د پاکستان د بهرنیو اسعارو پښتوانه زیاتوي، په بازار کې به یو څه ثبات رامنځته شي. له دې مخکې د څو اونیو لپاره اقتصادي څارونکو او پوهانو خبرداری ورکړی و چې په بانکي ورکړو کې مالي وضعیت به د پاکستاني روپۍ ارزښت راکم کړي. سره له دې چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر تیر اونۍ وویل د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مالی مرستې غوښتونکي دي، خو د ډان پاکستاني رسمي رپورت ورکړی چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول توافق نه دی شوی. د فرانسې خبری اژانس په یو رپورت کې ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان اداري تر ډیره له دوستو هیوادونو څخه په پورونو تمرکز کړی او د دې هیواد په اقتصاد کې د بنیادي ثبات راوستل ته پام نه دی کړی. اقتصادي څارونکو خبرداري ورکوي چې د پاکستان د اقتصادي بحران د لرې کولو لپاره په بیړنۍ توګه 12 میلیارد ډالرو مالی مرستې ته اړتیا ده. خو یو پاکستانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی استدلال کړی چې دمګړې به 6.5 میلیارد ډالرو پورې پور د پاکستان لپاره کفایت وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. نن د اکتوبر په 10مه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا پر ضد ورځ لمانځل کېږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د دې ورځې لمانځلو هدف د خبره په ډاګه کول دي چې په نړۍ کې کومو کسانو ته د خپلو حکومتونو لخوا د مرګ سزا اورول شوې ده، نو باید له هغوی سره انساني چلند وسي. د یاد کمیشن له مخکښ شیر محمد خان ایډوکیټ سره زموږ همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده.
بیا که تاسو خیال کړئ نو دلته په قانون کې بدلون شو او په آرمی ایکټ کې مطلب چې دا غیر د ترمیم په بنیاد باندې یو سپیشل وزارتونه جوړ شو دغه خلکو لپاره چې په چا د تخریبکاری الزام لګېدلی او هغه الزامونو تحت مطلب چې ډیرو خلکو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي او په ډیرو باندې عمل درآمد هم شوی دی. او دغه ډېر سزاګانې چې دي دا چونکه په عدالتونو کې هم په دې عام عدالتونو کې خلکو چیلنج کړی وي، خو چونکه د دې عدالتونو سره د هغې اختیار نشته ځکه دې باندې سپریم کورټ فیصله ورکړې چې یاره دا د دې په اختیار کې صحیح نو هغه طریقې کار هغه شهادت یا ملزم ته مطلب چې د صفایې نه موقع ورکول دا ټول سیزونه چې دي دا نظر انداز شوي دي. نو په پاکستان کې اوس هم مطلب چې لکه دغه سزاګانې چې دي نو هغه عملي کیږي، او زمونږ خو تاسو ته علم دی چې زمونږ د بشري حقوقو تنظیم چې دی مونږ د دې مخالف یو.
بل ما دا ویل چې کوم خلکو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي په پاکستان کې، نو په جیلونو کې د هغوی حالت څنګه دی؟ آیا هغوی ته اسانتیاوي سهولیات برابر دي؟ نه دي برابر.
په جیلونو کې چې کوم خلک وي دا د انګریزانو د لاس چې کوم قانون جوړ کړی شوی دی جیل مینول، نو په هغې کې د دې خلکو دپاره ځان له یوه کوټګۍ وي هغې ته ډس سیل وایي. هغه کوټګۍ کې چې دی نو دی شپه ورځ ایک یوازې پراته وي، دی مطلب دی چې لکه د چا سره ملاقات نه شي کولی، د دې سره د خوراک څاک دپاره لوښی په هغې کې نه وي، دی سوای د یو خپل کم جامع دی اغوستي په هغې کې د یو پرتوغاخ نه علاوه دی ځان سره دویم پرتوغاخ نه شي ساتلی، او د ده چې کومه ما تاسو چې کومه کوټګۍ وي نو په هغه کوټګۍ کې چې کومه دروازې نه هغه هم بالکل ښکاره وي چې دی لکه جالونه لګېدلي، خو لکه دی ځان لکه پټولی هم نه شي، دی ټولو خلکو ته ښکاره وي. قانون کې دا دی چې یاره سبا سهار مالی یا مازیګر مالی بدی ته یو ګنټه تاسو واک موقع ورکوئ، او د واک موقع هم داسې چې د دې دواړو لاسو ته باد کړی لګېدلي او یو سپایي به سره یو هغه به مخکې وړاندې به دی بوزي، دا د دې په جیلونو کې د دې حال وي.
نو آیا دا له بشري حقوقو سرغړونه نه ده؟
بالکل دا ښکاره سرغړونه ده، بلکې موږ خو د دې مخالف یو، او موږ خو دا وایو چې دا سزاګانې چې ورکونه کېږي دې کې ډېر زیات لکه داسې د هغه چې کوم عمل درآمد کوونکي خلک دي هغه دومره زیاتې وکړي چې غیر یعنې مطلب چې د دروغو شهادتونه پیدا کړي، او مطلب چې داسې ګواهي راولي چې هغه مطلب چې لکه یعنې قانون یې نه مني، خو په زور ته اقبال جرم واخلي مطلب چې یو سړی نه. دا ټولې خبرې داسې دي چې د هغې په بنیاد باندې موږ دا سزا چې ده نو دا موږ د معاشرې د اصلاح دپاره دا یو وسیله نه ګڼو، بلکې دی کې معاشره کې دا سوچ او فکر چې دی دا به نورو مطلب چې خطرناکې طرف ته ځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د لوګر ولایت یو شمیر کروندګر وای د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یا کشمشو یو شمیر خونی ور جوړ کړل سوی دي چې ورسره یې د دوی په وینا اقتصاد هم ښه سوی دی. خو دوی غوښتنه کوي چې د دوی خونو په شمیر کې باید زیاتوالی راسي. نجیب الله لوخیل نور حال راکوي.
کڅه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هټیا د ممیزو خونی جوړې شوې. خود یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته پکتو د ممیزو دا خونی ډېرې لګېدي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله مشال راډیو ته وایي
د کشمشخانې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره موږ ډېر مشکلات حل سوي، ډېر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به که خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کړو ترې در په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد د موږ ډېره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې هر جوړ شوی کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډېره اړتیا په سر خلصوالی کې ده.
په سر خلصوالی کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دی، نو په دا نوې سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دی، هم د صحي لحاظ نه خدي، هم د اقتصادي لحاظ نه خدي، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکونکي نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه چار خلصوالی کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالی کې، نو ځکه ضرورت زیات ده، دوی د قضا هم زیات ده، او دوی غواړي نور کشمخانه هم ورته جوړي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سخت کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سخت کال موږ 122 کشمشخانه لرو چې غله جملې نه د سر خلصوالی مرکز او محمد اغي ولسوالی کې به جوړيږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او ان شاء الله ډیر ضرب دي دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
د غیر سرکاري ادارو د معلوماتو لمخې په پاکستان کې هر کال 40,000 شزي د سینې د سرطان څخه مړ کیږي. د پېښور یو ډاکټر وایي چې هر کال خیبر پښتونخوا کې 15,000 د دې مرض مېرمنې مخې ته راځي. ډاکټر ټینګار کوي چې د سینې د سرطان مخنیوي لپاره د ښځو ته معلومات ورکړل سي چې پر وخت یې تشخیص او درملنه وکړي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورت لري.
د غیر سرکاري ادارو تر مخه چې په هرو اتو کې یوه ښځه د دې ناروغۍ د خطر سره مخ وي کم چې د اندېښنې وړ ده. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور د شخصي هسپتال رحمان میډیکل انسټیټیوټ د سینې د سرطان مخنیوي څانګې مشر ډاکټر امجد علي ویل چې دا شمیره د صحت نړیوالې ادارې WHO، آغا خان پوهنتون او شیخ زاید روغتون مشترکه ده. دی وایي د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره د ملک په سطحه رجسټري پکار ده چې معلومه شي څومره ښځې د دې ناروغۍ ښکار دي.
اویرنس نشته ده، فسیلیټیز نشته ده، نو چې دا څومره د سینې کانسر ډایګنوز کیږي لا څومره زنانو ته کیږي نو دې کې زیات تر ډاکټرانو پورې هم نه رارسي، ځکه چې یو خو لا زنانه ته پته نه چې دا کانسر ده، لا زنانه زمونږ چې کوم د معاشره ده د هغې مطابق د هغې د وجې نه چاته حل نه وي چې هغې ته تکلیف دی. نو خو د شهر ته که وګوري نو په خیبر پښتونخوا کې په یو اندازې مطابق سالانه تقریبا 15,000 نوي کیسز.
د سینې د سرطان مخنیوي او د دې آګاهۍ په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د پنګریبن مشر عمر افتاب مشالریو ته وویل چې هر کال 40,000 ښځې د سینې د سرطان نه مري او د ناروغانو شمیر کې هر کال 15% زیاتوالی کیږي. د د په وینا چې د سینې د سرطان د کیسونو رجسټري پکار ده چې په دې ناروغۍ کابو موندل شي. دی وایي موږ د تیرو کلونو راسې دا ګورو چې د سینې د سرطان مسله د غونډ ملک ته او دې لړکې د پاکستان په اړه چې کوم یو غیر معمولي صورت حال دی نو هغه دا دی چې په ځوانانو جنکو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. په نورې نړۍ کې دا خطر د زیات عمر سره تړل شوی چې څومره عمر سیوا کیږي هغه عمر یې خطر سیوا کیږي، خو پاکستان کې د تیرو 100 کالو راسې ګورو چې په ځوانانو جنکو چې د له سوشلو او 2 کالو په عمر کې وي د سینې د سرطان شره مخ په زیاتېدونکې ده. ډاکټر امجد علي د سینې د سرطان د نښو په اړه زیاتوي،
سینې کانسر ټولو نه عام نښه خو چې کله ورته مونږ رسولی وایو، غوټه ورته وایو، لمپ ورته وایو، سویلنګ ورته وایو، دینه علاوه د سینې شیپ کې چینج هم راځي، پکې مونږ ورته ډیمپل وایو، انډینټیشن وایو، هغه هم کېدای شي، هغې سایز کې هم فرق راتلی شي، د هغې کلر هم بدلېدای شي، ریډنس کېدای شي، ورسره اوبه هم راتلی شي.
کله چې مشال ریډیو د سینې د سرطان رجسټري جوړولو په اړه د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکو او د صحت وزیر سره د رابطې هڅه وکړه نو چارواکو د مصروفیاتو له کبله خبرې ونه کړې شوې، خو د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د 3 فروری په میاشت کې ویلي وو چې د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره به د صوبې په کچ یو رجسټري جوړوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس فیانده اشرت وایي چې په هسپتال کې د نورو سرطانونو په شمول د سینې د سرطان ناروغان هم راځي او د حکومت او غیر سرکاري ادارو په مرسته یې وړیا درملنه هم کیږي.
حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے کم چی انکاری جیوار دے اگے کے دا بلڈ کینسر دا بریسٹ کینسر علاج فری آف کاسٹ کی گی دیکھے تقریباً دا تمام صوبے نا پیشنٹ راضی زیادہ تر پیشنٹ جیرے نا سائبر ایجنسی ٹرائبل ایریا نا پیشنٹ راضی او دی دل کا کی رجسٹر کی گی.
دا درست نرے پشمول دا اکتوبر میاش دا سینی سرطان دا اگاہے پا اڑل منسل کی گی. ڈاکٹران وائی چی دا جون اخستون کی دا دی سرطان په حق له د ولس او په خاص توګه د ښځو آگاهي ضروری ده. د ډاکټرانو په وینا چې په وخت تشخیص د دې علاج ممکنه جوړوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د هر کال د اکتوبر پر 10 نیټه په ټوله نړۍ کې د ذهني او نفسیاتي رنځونو ورځ هم منځل کیږي او د ډاکټرانو په وینا په خیبر پښتونخوا او په پاکستان کې د ذهني او نفسیاتي مریضانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
بے خبر کے دا ذہنی رنزونو دا نڑیوال ورس پا مناسبت سینئر ڈاکٹرانو ویلی دی پاکستان او پا خصوصی توگا خیبر پختونخوا کے دا ذہنی او نفسیاتی مریضانو تا دا حکومت لارخا دا علاج سہولتونا نشتا او زیاد تر خلق دا دغ مرزونو درملنا پا کوڑو تاویزونو کے لٹوی. دا پیخور خیبر ٹیچنگ اسپتال دا ذہنی مرزونو دا سانگ مشر پروفیسر ڈاکٹر سید محمد سلطان پوینا پاکستان او افغانستان کے ذہنی ذهنی او نفسیاتی مرضونه لکه ډیپریشن یا د خپګان او د مایوسی رنز په خلکو کې ورځ په ورځ زیاتیږي. خو د دې درملنې لپاره نه خو په هسپتالونو کې ځانګړي واډونه شته او نه د علاج اسانتیاګانې او سهولتونه.
زمونږ خیبر پختونخوا کې یا پاکستان کې یا افغانستان کې خو 90% خلکو ته هغه علاج یا هغه سهولتونه میسر نه دي چې هغه د هغه حق ته.
پروفیسر ډاکټر سلطان زیاته کړه چې ذهني او نفسیاتي مرضونه قابل علاج دي، خو دا بده مرغه زیاتره خلک دې ته د پیریانو او جناتو مرض وایي او علاج یې په کوډو تعویزونو کوي.
نو دا د ډیپریشن او د انگزایټي یا د پریشانۍ بیماری علامات دي. نو بجائے دا څه دې یو طرف بل طرف ته ګرځي پیر فقیر او نور تعویزونه او اخوا دخوا، نو دینا بخدائی سے دے کا علاقے کے ڈاکٹر موجود وی او یا ماہر نفسیات دماغی و نفسیات والا ڈاکٹران وی، نو اغیتا دیت لیشی.
ڈاکٹر سلطان اوائل خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کے ذہنی او نفسیاتی مرضون الوی وجہ ترخگری، بدمنی، کورنے جگڑے او بیروزگاری دا او پاکار دا چی حکومت دا علاج سرا سرا خلکو تا دا تفریح سہولتون هم ورکی. دا ذہنی او نفسیاتی مرضون ڈاکٹرانو پا دیا موقع دا خیبر پختونخوا حکومت دا اختن اکڑا چی دا پیخور لوی اسپتالونو کے دا ذہنی مریضانو دا پارا نوی وارڈونا پرانزی او پازلو کے دا دے دا علاج دا پارا خصوصی مراکز جوڑ کڑی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. اوس زو بل رپورټ ته. په خیبر پښتونخوا کې مزدورکار خلک وایي چې دوی د ګرانۍ له کبله ملستون سره مخامخ دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې آمدن یې دومره نه دی چې ستونزې پرې هوارې کړي. شبیر جان پر رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا ولسوای چې موجوده ګرانه لوجه د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. دا سریه په کارخانه کې کارکون کې مزدور مذکر شاه مشال لیډو توای
یاره جی جون هم ډیر زیات ګران شوی ولی چې 500 روپیه جیړی می دا مال دا خدای 15 می بچی ام ماته نستی ګرانی ډیر زیات راغلی دا.
دا چې کم کم سیزونه سومره ګران شوی دی نو په 400 کې د سریه او سیمټو کاروباری خالد خان مشال لیډو توای
حکومت چې کله بدل شو د دې نه پس د سیمټو او سریه دا ریټ ډیر زیات انتهایی او غدبرا زړه ریټ چې د دې 460 او 470 روپیا موږ ته بکسیمټ ملایوي دل نن سوا 580 روپیا باندې دا موږ ته ملایوي کی 100-120 روپیا دا ګران شوی دی. د سریه دا قیمت هم ډیر زیات دا 70-72000 روپیا کې ټن وا تر 90000 هغه شم په 92000 روپیا 93000 روپیا ټن الو موږ هم په خرچه راشي موږ 95 کې خرڅو.
دغه شان د اوچې میوې کاروباری ادم خان وای چې د زنې میوه نرخونه یو په دوشي ودی چلوجه د دې په دوکانداري او د ګګ د اغستو توان باندې ډېر منفي اغیز غورځېدل لري.
په کال سودا ګرانه شوې ده لکه پېستل رسول سودا رسیدل او پروس کال 1200 کاجو 1800 دي پروس کال 1500.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ته صوبایي حکومت ویان او د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسف زینم چې کله پختل نو هغوی دا ګرانی مصنوعي او د مخالف ډلو سره تعلق لرونکو د غټو کارخانه دارو سازش وبلو.
ان شاء الله په دې موږ یو شنه خپل څه په لیول موږ باندې ټولو ټول انتظامي ته ویل شي او د دې خلاف ان شاء الله بربور کاروي.
بلخو د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت لخوا هم 13 ورځو کې د بجلی د ګیس او پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې زیاتوالی اعلان شوی وو او زیاتره کاروباریان د ګرانی غټه وجه هم دغه خایي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
زمنګ دستر ګوڑان دی غنی ګورا چتیریږي زمنګ دستر ګوڑان دی غنی ګورا چتیریږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن هاي هاي وطن هاي هاي وطن Thank you. چیو نر دینا پرین خو خدایا دادی اتنا وکڑل چیو نر دینا پرین خو خدایا دادی اتنا وکڑل چیو نر دینا پرین خو ہر کمر پاجی تکیا شولا کا شگارا شڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بزل یو نڑے دا میڑنیو